محترم شاوریدن کو دا مشال ریڈیو دے شاہین بنیرے ما پا دا غیو ساتا خبری گڑے کستا سوار کلے کم پا خبرونا کی دا پاکستان و سیمین پا مهم موضوعات را پورنا در تلرو و زمانگا اونی زخ خبرونا دا مشال ریڈیو مجلہ با هم آورے خورازی چرون بے دا سیمین رای دا چار و نزان خبر کو و دا احمد اللہ نا دا دے وقت خبرنو
تڑی مشی لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اوریدنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې بېل محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړې دي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په نهو منډو ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو هغه تورونه لګول شوي وو چې په 2006 زیږیز کال کې د سهراب ګوټ په مقدمه کې ورباندې لګول شوي ول. د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د سهراب ګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ د نومبر په 13 د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو خواست منظور کړی وو. علي وزیر له یو کال راهسې په کراچۍ زندان کې دی. په دې اړه نور تفصیل به په روانه خبرونه کې واورئ. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اوریدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو اس اس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. د مسعود وکیل صلاح الدین پینور له اوریدنې وروسته مشال ویډیو ته وویل
جیو فینسنگ او سی ڈی آر مطابق
د جیو فینسنگ او د سی ڈی آر لمخه راونوار د پیخي پشپا د جالي پولیس په مقابله په ځای موجود او د کال 2013 د جنوري په 14, 15 اتم او نهمه راونوار د سبزی منډي پولیسو سټیشن ته هم ورغلی وو. ولی چې نقیب الله مسید حضرت علي او قاسم تختولي شوي وو او د سبزی منډي په پولیسو سټیشن کې ساتل شوي وو.
عدالت د مقدمې بل اوریدنه د جنوري تر 3 وځنډوله او زیاته اکړه چې په دې ورځ بعد ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. پولیسو نقیب الله مسعود د 2013 زیږیز کال په جنوري میاشت کې لنیول وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وژلی وو. هغه وخت د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی راو انوار ادا کړی وه چې له پولیسو سره یې د ډزو په مقابله کې درې وسلوال طالبان وژلي دي، خو وروسته د سند پولیسو یوې پلټنیزې ډلې دغه مقابله جالي بللې وه. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده پرون په کابل په قندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلی دي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي ایجنس پرون خپور کړ، مولوی هیبت الله خونزاده پرون سهار د قندهار ادارې له مسؤلینو سره وکتل او هغوی ته ځینې سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم په دې لیدنو کتنو کې حاضر وو. د طالبانو د مشر چې د واک ترلاسه کولو وروسته په عام محضر کې نه دی را څرګند شوی، د دغو لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او تر اوسه کمی مستقلې رسنۍ هم د هغه را څرګندېدل نه دي تایید کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبانو په داسې حال کې بېل محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لګکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګېرل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د ایمنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي په یو خبر پاڼه کې ویلي شواهد ښیي چې بې له څه ډوله خنډ د واک انتقال چې طالبانو یې ادعا کړې وه د افغانستان اولس ته یو ځل بیا د سر په بیه تمام شو. راپور دا هم وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او امریکایي فوج د حقو بریدونو مسؤول ول چې د حکومت د سقوط پر مهال د پراخو ملکي تلفاتو سبب شول. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریز کرکټ لوبه کې په نهو منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 102 او یا منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. پاکستان د دسمبر پر 14 هم له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به درېمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي. دا تر دې مهال تمشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مورده چې احمد الله توړاند کول اوریدونکو رازو زمنګړو به موضوع تا څنګه چې په خبرونو کې اوریدل په کراچۍ کې د ترهګرې ضد عدالت د عقابي سبلې د غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ علي وزیر د مقدمه اوریدنه کړې ده او د دغه اوریدنې 28 دسمبر ته نه پریکړه کړې ده. عدالت چې د دې بیا اوریدنه په 28 دسمبر باندې کوي. په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو په کراچۍ کې زموږ د همکار نیاز خان. نیاز خان ستړی مشه په خیر.
مننه. وعلیکم السلام.
د دې مقدمه د اوریدنې په اړه کرا ته لیک تفصیل وې چې نن د اوریدنه وشوه، څه فیصله وشوې، څه خبرې پکې وشوې؟
ډیر مننه کمنګ اوریدونکو ته وایو چې نن په کراچۍ کې په دوه عدالتونو کې چې کوم د ای ټی سی کوټونه دي، د ترهګرۍ ضد عدالتونه دي، نمبر 10 او 12 پاغې کې د علي وزیر په 10 نمبر عدالت کې د ضمانت چې کوم خواسته پاغې اوریدنه وه، او په 12 نمبر عدالت کې چې کوم د سوراب ګوټ کیسې پاغې کې د گواهی لپاره چې کوم دی اوریدنه وه. خو په دې کې پرمختګ هغه وخت وشو چې نن د بنو پولیس هم په کراچۍ زندان کې دننه چې کوم دی 12 نمبر عدالت ته وړاندې شوی، او په 14 دسمبر یو خاص جمع کړی دی چې د قامی اسمبلی ممبر او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر چې دی د په خیبر پښتونخوا په بنو کې یو عدالت ته غوښته دی. نو 12 نمبر عدالت بیا په 14 دسمبر په دې باندې امر کړی دی چې علي وزیر دی د دغه عدالت ته د پېښ کېدو د پاره چې کوم دی د بنو پولیس ته حواله کړی شي. په دې اړه چې زمنګ د علي وزیر چې کوم د کورونو وکیل دی قادر خان ایډوکیټ، هغه سره مونږ خبرې وکړې. نو هغه وی چې نن یا سبا اکیدې شي چې علي وزیر به د دې ځنا خیبر پښتونخوا بنو ته بوزي، او خواغه په دې اړه دا سونه ویل چې د علي وزیر په ضد الته کومه مقدمه ده، هغه کله دغه شوې ده، یا علي وزیر په هغه کې مخور دی، یا عدالت ولی غوښته دی. په دې اړه هغه پوره معلومات را نه کړل. هغه وی چې په خپل هم د دې په اړه اوس معلومات جمع کوم. خو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 12 په 14 دسمبر دا امر کړو چې نن دا پریکړه مخې تراله، او بیا چې کوم دغه د ضمانت خواستو چې نن یې اوریدنه کې دا نو هغه د 28 دسمبر پورې ځنډېدلې دي، او په 28 دسمبر به بیا په هغه کې اوریدنه کیږي.
نیاز خان، کوم چې د شمالي وزیرستان نه د قامی اسمبلی غړي دی محسن داوډ صاحب، هغه دا ویلي دي په خپل ټوئیټر پاڼه باندې چې په دې مقدمه کې چې نور کم کسان وغه ټول خوش کړل شوی دي بغیر د علي وزیر نه. نو دغه په دغه اړه راته سبې څه تفصیل لې؟ لکه دي کې نور کم کم کسان او علي وزیر چې تر اوسه نه خوشی کیږي، نو دي کې قانوني څه خبرې دي؟
کراچۍ کې چې د علي وزیر دی یا د پی ټی ایم په نورو غړو کمی مقدمه دي، کده سوراب ګوډ مقدمه ده، نو پاغي کې 3 غړي پولیسو نسلی او ټټول د کراچۍ او بیا په ضمانت خوشی شوی دي. کومه مقدمه چې نن په ضمانت اوریدنه وا په شالتی ټاون کې په کال 2013 کې پولیسو کړی و، نو پاغي کې امان خټک چې د چا په کور کې پی ټی ایم دا پروګرام کړو یا پاغو تور د چاغو د ریاست خلاف ویناګانی کړی وي، نو امان خټک او داغه هم په ضمانت خوشی دي. صرف علي وزیر په دغه مکی په جیل کې دي. هم د دې عمله چې په سپریم کورټ کې په 13 نومبر چې کوم ججان خپل ریمارکس ورکړي وي، ناګانی کړي وي، نو هغه هم دا ویلی چې نور کسان په ضمانت خوش دي، نو یوازې علي وزیر ولی په زندان کې چې کوم دی بند ساتي، او هغه بیا د سوراب بورډ په مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منزور کړي وو.
ډیر مننه نیاز خان، خوشاله اوسئ او ښه ورځ دل غواړم.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر په 14 د یو پاکستانی خبریال او لیکوال مدثر نارو د لادرکه مقدمه اوریدلې ده. د عدالت مشر قاضی اطهر بن الله په پاکستان کې د کسانو پر غایبېدو خپګان ښودلې دی او د دې مسلې لپاره ریاست سیموار ګرځولې دی. د لدرک خبریال مور وایي د پاکستان وزیر اعظم د دې د ورک زوی د موندلو په چارو کې د مرستې ډاډ ورکړی دی، خو په پاکستان کې د بشري حقونو او ورکو کسانو د موندلو لپاره کارکوونکي سازمانونه وایي تر هغې چې عدالت په دې قضیو کې ښکیل د ریاستي ادارو افسران ورونه غواړي او سزا یې نه کی، دا مسله د حل کېدو نه ده. په دغه اړه تفصیل د هارون باچا پر راپور کې.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر 14مه د لادرک خبریال او لیکوال مدثر نارو د مقدمه اوریدنه وکړه. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون سپانې دا اوریدنه رپورٹ کړی او د عدالت د مشر قاضی اطهر من الله په حواله ویلي چې نوموړي د دې خبریال ترڅنګ د زرګونو نورو پاکستانی وګړو پر لادرکه ژور خپګان خولې. نوموړي ویلي له دې باوجود چې پاکستان آئین او قانون لري د ورکو کسانو مسله پکې هغه رنګ چې لازم ده نه پلټل کیږي. جج من الله زیاته کړې د پاکستان ریاست د کسانو د غیبولو لپاره ذمہوار دی او دا مسله باید نوره ختمه شي. خبریال مدثر نارو چې د فیصل آباد دی د پاکستان له بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی. هغه د 2013 زیږدیز کال په اګست کې خپل میرمن صدف چختایی او خپل زوی سچل چې هغه وختي له شپږو میاشتو کاغان ته په چکر بیولي وو نارو هم هلته لا درکه او ترننه ورکته. د نوموړي میرمن د خپل ورک خاوند مقدمه عدالت ته یوړه او ترڅنګ د خبریالانو او د بشري حقوقو مدني فعالانو په مرسته د هغه د بازیابۍ لپاره احتجاجونه وکړل، خو هغه د 2020 زیږدیز کال په مه کې د زړه درېدو له امله مړ شو. اوس مهال د نارو بوډا مور او پلار له خپل ماشوم لمسی سره یو ځای د هغه د موندلو لپاره د عدالتونو چکرونه وهي. اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر لومړۍ نیټه هم د مدثر نارو د لادرکه مقدمه په اوریدنه کې حکومت ته امر کړی چې د غل مور او پلار سره وګوري او مالی مرسته ورسره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 9مه د مدثر نارو له مور او پلار سره د اسلام آباد په خپل دفتر کې ولیدل. د پاکستانی سما ټلویزیون پر ویبپاڼه خبرې شوې لیکنې سره سم وزیر اعظم غوښتي ته ډاډ ورکړل چې د زوی د موندلو په چارو کې به پوره مرسته وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل زرد چې حکومت یې په پاکستان کې د کسانو د ورکیدو مسلې د بشپړ خاتمې لپاره یو قانون جوړ کړی. د نارو مور راحت محمود د دسمبر پر 14مه مشال لیډو ته ویل دا نه غني چې زوی یې کم لوی جرم کړی دی او زیاتوي چې د دوی فریاد باید واوریدل شي.
دا سمه ده چې یو سلیکل به کول، د پوز او حکومت پسونو کارونو به نیوکی هم کولی. دا حکم جرم نه دی، ټوله ټوله شپه په مسله ناسته یم، د خپل زوی د بازیابۍ دعاګانې کوم. عمران خان ته مې هم ویلي وو چې ته مو مشر یې او لتا مو ډېره تمه ده چې نارو راته پیدا کړي. د نارو میرمن تیر کال مړه شوه، څلور کلن زوی یې موږ ته پاتې دی. دا غم عمر سره دی چې که زه نه یم نو دې ماشوم به څه کیږي. موږ ورته وایو چې ته لوی شې نو مور به دې راشي، خو د پلار ورته څه وایو؟ هغه خو باید وي چې د خپل زوی په سر یې لاس پروت وي.
د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې یا نیب مشر هم دی، خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشري زهرا یوسف د دسمبر پر 14مه له مشال لیډو سره په خبرو کې د دې کمیشن کارکردګي غیر تسلی بخش وبدله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد اعلی عدلیه باید د ورکو کسانو مسله په جدیت تعقیب کړي.
ایک کمیشن جو بنا، انکوائری کمیشن،
د ورکو کسانو د موندلو لپاره د یو کمیشن جوړول او ټولې قضیه هم دې ادارې ته ورکول زما په فکر یو تیروتنه وه. د دې قضیو منطقي انجام ته د رسولو ذمہواری د اعلی عدالتونو ده. د اسلام آباد های کورٹ مشر قاضی اطهر من الله که د مدثر نارو په قضیه کې پر خپلو کړو خبرو ټینګ پاتې شو، نو هیله شته چې یو ښه نتیجه یې راوځي. موږ لیدلې چې عدالت په ورته مقدمو کې د هیواد د استخباراتي ادارو افسران ورغوښتي، خو هغوی نه دي حاضر شوي. نو تر هغې چې د ریاستي ادارو هغه افسران چې د کسانو ورکولو لپاره ذمهوار پیژندل کیږي عدالت ته وړاندې کېدو ته اړ نه کړل شي، دا مسله به همداسې جاري وي.
د کسانو په زور د غیبولو مسله په بلوچستان کې سنگینه ګڼل کیږي. د ورکو بلوچستانو د موندلو او د هغو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د دسمبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل تر هغې چې عدالت د کسانو د ورکولو په قضیو کې د ریاستي ادارو ذمهوار افسران سزا نه کړي، په تشو تورو اورېدونو او د فرمانونو په جاري کولو دا مسله نه حل کیږي.
یو وخت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب هم دا ډېر کیسه کہانیاں وکړې دوی باندې آرڈرونه ورکړې دا خو های کورټ دی هغه سپریم کورټ وو آرڈرونه مستر کې دا لاپتا افراد دے دا ایجنسیان پورته کې هغه هم دا ریمارکس دي سر عدالت خپل کاروائی سم کا کئی دوی یو دو برگیڈیران یا کرنالان دوی سسپینڈ کولے سی یا اریسٹ کولے سی بیا کا آگا یو خبر جوڑ سو خوچی دی ظاہری کے خون سخت لفظوں نے استعمال ہی لیکن پشالا بالکل خاموشی دی
ماما قدیر بلوچ د 13 نومبر میاشت پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلو چې دوی د سازمان د شمیرو تر مخه له دې صوبې اوس هم شاوخوا 250,000 بلوچستان ورکتی بلخوا په پښتون ژغورنې غورزنګ کې د عالمزیب مسید په مشرۍ د فعالانو یو ډله له پخوانی فاټا د ورکو کسانو په اړه د معلوماتو غونډولو په چارو بوخته ده. مسید د 2020 زیږدیز کال په دسمبر کې مشال ریډیو ته ویلي وو له دوی سره د ورکو کسانو شمیر 3,500 ته رسیدلی دی. نوموړي هغه مهال زیاته کړې وه چې شاوخوا 1,500 ورک پښتانه خپلو کورونو ته نشیوی هم دی. 13 فبروری میاشت په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرل بابر افتخار ویلو زر د چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. نوموړي د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا
د سویلی وزیرستان درې مسجد جرګې او د وانی وزیر مشرانو د پاکستان له حکومت ته غوښتلی چې د ګومل په کرکړې سیمې ځمکه حدبندي د پاکستان له جوړېدو مخکې د انګریز واکمنو له شویو پریکړو سره سم او کی یادو مشرانو دا خبره پرون لغې ورستو کړې ده چې په قبایلی سیمو کې وخت نا وخت د ځمکو په سر لانجې او شخړې رامنځته کیږي. بلخوا د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر وایي چې په سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د ځمکو د شخړو د حل کولو کې مقامي انتظامي خپلې هڅې پیل کړې دي. په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان مسید وزیر مشرون ویایی چې پاکستانی حکومتی چارواکی دا د ګومل کرکنه سیمې مزکه حد بندی دا د انګریز وخت مثل په مطابق وکی په دغی باراکشه 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانک کمپاونډ کې د درې مسید مشرانو جرګه شوی دو په دا جرګه کې سره پریکړه وشو د ملک سید انور مسید نه یې ور وی جرګه دا
و چې څنګه په ګومل د مسید د کوم د انګریز د وخت نه یا پانا مخشه دا د مسجد کومه پرداشه فیصله د مسجد د حکومت سره دا و چې دوله بند کلا ها روټ ته ریشي نو دا ایریا بندو مسجد کوم ته ابودی خلوص هي دا مخشه تاین شه مسجد چې کلا متاثرین شو نو په دغه دوران شه حکومت روټ تیر ک هغه مسجد کوم ته تر وسه پورې ابودی ور نه کړ نو په دا حوالہ بندې مسجد کوم پرین دا فیصله وکړل حکومت ای لاس ریز تای مر ک چې صدا لاس ریز شه لکترنګ چې یو ته د انګریز په وخت نیسر جوړ
پاکستان حکومتی چارواکیو ته پچار دو چې د وزیر مسید او دمتونی ترمنځ د ګومل کرکنې مزکه کاشالا په جرګې او خبرې باندې د انګریز وخت مثل په مطابق حل کی
تو ماتا گوگل وازل خیل کوم چه تمر بانی و که دا سای جواد که چه دا تو پا کم بنیاد وڑای جای اکو مات ور چه سوای جای چه اولتا سورا لگا نشکانیون ور کری جای خال که چک سا بوجی کری وا آتا سنیا نی ولی جی بلی اپا مسیرون بنده تین ایم تی او کات کری دو دلی خیل کوم اس مطالبہ دا دو چه تو چو برا دا زخ پل بوجیتا پر یشای نو یمو گریفتار کا سنده نوی خلص کری یا یا پرا نیش دا کشمر گا چه دا اتجاد جاری سوچی
دی دره ماسید مشارون جرگیو دی زلی خیل مشارون د وونه ټانک مرکزی سړک تړلو په باراکښه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله سره تماس ونیولې د غوي زاو په دارنګ و
میر د سوت وزیرستان او سیدن کې کاغه مسعود دی کا وزیر دی کا دوتانی دی اسلمان خیل دی هغه سمرا د لینډ ډیسپیوټ سی هغه د پورا ان شاء الله کوشش کوي چې یو کمیشن جوړ شي واغه په مثل مطابق د دې ډیمارکیشن چې کوم شړې دي دمزه کې ولا هغه او ته حل کی مسجد کوم پر ارینج کی ما جرگا شوی دو ایغه جرگی په تناظر شو یا ڈی سی صاحب را ڈائریکشنز کھڑی دی چې توسی دی دی سمرا ابزرویشنز دی دے بندے پیرا پیرا غور کی ودا کی مسل چار دو درونه اصل خل چې دی بالکل ایغه تحفظات تی پدا چې کیم تقسیم بندے خو هغه ان شاء الله حل شي جرگی په شلګیا دی چې کیم پوینټ اف ویو دی دی دا کیم پوینټ اف ویو دی سرکار دا کوشش دادا چې پدا نن ورسو ان شاء الله مسله حل شي روډ کلاو شي
د درې مسجد جرګې مشرونه د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ګیمل سیمه سارا په سویلي وزیرستان کې د کومونو ترمنځ مزکانه شخړو فیصله ده د انګریز وخت مثال په مطابق وشي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو سنگ تست معلوم ادا پ خیبر پختونخوا کے د دسمبر پندرسم بلدیاتی انتخابات کی گی د خیبر ضلع پولیس وائی چدغلتے د بلدیاتی انتخابات لپارا امنیتی پلان جوڑ کر دے د خیبر ضلع پولیس مشر وسیم ریاض مشال لیڈو تو ویلی چې ډېر حساس او حساس پولینګ سټیشنو ته بعد پولیسو زیات نفری ورکوي او په ټوله سیمه کې با کلک امنیتی ګامونه پورته کوي. په دغه اړه تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې اورو.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض مشال ریڈیو ته وایي چې دوی بلدیاتی انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان تیار کړی او هر پولینګ سټیشن ته به پورا سیکیورټی ورکوي او د هر ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدو لپاره حکمتي عملی جوړه کړې.
ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے جس میں موسٹ سینسٹیو اور سینسٹیو
نموڑے وائی من دا پولنگ سٹیشنو درجہ بندی کھڑے زنی مو حساس اگر زولی او زنی دیر حساس دی چکم دیر حساس دی حل تبا لکتر لگا او پولیسو سرتیری ڈیوٹی ورکوی او چکم حساس دی حل تبا پینزو پور کسان ڈیوٹی ورکوی لری پرتو سی متا دا پولنگ یا رائیو اچھولو مواد رسولو او دا عمل پورکے دون پاس د بیلټ پیپر یا ووټ پرچو د بکسونو او د عملی درستنې دوه لپاره مهم سکیورټی بندوبست کړای. په ټولو سرکونو باندې به غشتونه کیږي د لټون عملیات په کوو مشکوک کسان به نیسو.
وو ان شاء الله اوس په عمل ضرور کرنګي.
د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې اصلاحاتي څانګې مشر ګل محمد وای په قبایلی ضلعو کې د دغه بلدیاتي ځای حکومتونو انتخاب بات ډیر ارزښت لري.
مخکې کمې فیصلې به یو ایم این ای ایم پی یا سینیټر کولې یا پولیټیکل یا ملکان یا مشران نو اوس به یو عام د ولس یو عام مشر په کلي علاقه کې یا یو ځوان هم کېبولی شي چې د دې کونسل لیسا جوړ شي د دې انتخاباتو په ذریعہ او دغه شانتي د حکومت کې د فیصله سازي چې کم یو هغه دغه حصہ جوړ شي. نو اهمیت ډیر زیات دی. په تاریخ کې د پیر ازل په فاټا کې کی سابقه فاټا کې مخکې هم داسې یو کوشش کړل شوی وو خو هغه جمهوریت طریقې سره
د لنډ کوتلی او ځای وګړای حارث شینوار وای چې خلک په کلیو کې د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي خو کدا بلدیاتی انتخابات وشي او اختیارات لاندې کچې ته لاړ شي او منتخب شو کسانو ته فندونه ورکړل شي نو تم ساتي چې پرمختیایي کارونه به ترسره کړي.
نالے کوسو بالکل سا انتظام نشته ده چې هغه پخه کا سکولونه مومغه زمونږه په لکسنګ چې په خوانه محروم او مومغه سه وس هم محروم دي. په سکولونه کې وس هم مومغه د محرومۍ حالت ته پاغه کې نه فرنیچر شته نه پاغه کې ټاټ شته نه ماشومان ته نور بنیادی د واشروم سہولت شته د سپا او بو سہولت شته هسپتال تک تاسو ګورئ نو په هسپتال کې وس هم په ایمرجنسی کې هم ته ډاکټر نه ملاویږي. د هسپتال صفایي انتظام نه وی چې تلاټ شي نو بالکل مسلې ډيري. امید چې کله دا بلدیاتی ټاکنی وشي امیدواران راشي هغه کامیاب شي نو دا بخپل ذمہواری تر سره کی.
د خیبر د بلدیاتو اداره وای دا محل په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین څوکیو لپاره خواوشه درې پنځوس امیدواران په میدان کې دي چې ځنې آزاد ولاړ دي او ځنې د سیاسي پارټیو په ټکټونو ولاړ دي. همدارنګ په ټوله ضلع کې یو سل اووه څلوېښت یونین کونسل جوړې شوې یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو د یو زره دوه دېرش څوکیو لپاره لږ تر لږه دوه زره کسانو خپل ځانونه امیدواران کړي او کلی په کلی انتخابی کمپین کوي. ټاکل شوی دا بلدیاتی انتخابات په لومړی مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه ترسره شي، چې په دې کې درې قبایلي ضلع یعنی خیبر، باجوړ او مومندو قبایلی ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز، لنډې صفې 2,111، 15,118، 13,580 او 1,380 کیلو هرتز.
تیر مازیګر د پېښور په سیټي پوهنتون کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د کاندیدانو لپاره د مباحثې یو پروګرام ترسره شو. د مباحثې ته د پېښور د ښاري سیمې د میئر یا ښاروال د څوکۍ لپاره ولاړ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدان وربلل شوي وو. د مباحثې منتظمینو هدف دا و چې کاندیدان پر خپل منشور او د پېښور ښار د بېلابېلو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي، خو په مباحثه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو پر خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم وکړې. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې وو.
په دغه مهال د سیټي پوهنتون وایس چانسلر سید منهاج الحسن مشال ریډیو ته وویل چې په اول ځل د بهرني هیوادونو په رنګ دوی په پېښور کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو لپاره د مباحثې دا پروګرام ترتیب کړی دی.
دا سے ڈبیٹس دا جمہوریت جو حصہ پکار دا جسم مت سولائی سوسائٹیز دی التا کہ ہر چاہتا دا موقع میں لاؤشی اور چاغ خپل پروگرام دے خلق و توخی اور بیاغ مطابق دین تبوس نہ اکڑے شی نو دا سے اگی رہنمائی اوشی چی خپل ووٹ چکم ڈیر قیمتی دے اگر دے صحیح طریقے سارا جو کینڈیڈیٹ پا حق کے واچے دا کینڈیڈیٹ سی زمگا سباب دی کے یو کس زمگا میر جوڑی گی مثال دے زل سرور کالا دیر کے بیا چی بیارا سی نو امدا خلق بورتا ناس بیا بیتا پوسنے کی تاس خود آوادے کر نمدی پورا کری خلقی سنگا ٹریننگ کی گی دا پا دے پوئی گی چی کی قیمت وقت سما قیمتی دے زمگا اور یو خاص خبر چی تا پوش دا غیب جواب برکے اخوا دے خواب نزی
د پوهنتون زده کوونکو او استادانو انتخاباتو ته د ولاړو امیدوارانو نه د پېښور ښار د ټرافیک د مسلې، د اوبو د نکاسۍ د مسلې، د پېښور ښار د هوا د ککړتیا د مسلې په شمول د بیلابیلو ستونزو په اړه پوښتنې وکړې. د پوهنتون یو استاد راج محمد خان د پېښور ښار د ځینو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پېښور د ټول نه پیلنې د فور موسټ ټول نه غټه مسله چې دا د ډرینیج سیستم ده، د نکاسۍ غټ مسله ده. اکثر چې باران وشي نو تاسو ګورئ چې غونډ پېکو څومره ټرافیک سیستم جیمی داسې نکاسۍ مسله غټه مسله دا د ډرینیج والا ده نمبر فرسٹ. دویمه مسله په پېښور کې د ټرافیک نظام انتهایی خراب دے، دا ٹریفک دا نظام دا پارا بالکل سب پلاننگ نشتا. نو اس بی آر ٹی ٹک شو یو فائدہ مند یو خصیص دے یو اپڈیٹڈ سیز دے، خو دا بی آر ٹی پا وجہ باندے رش نور ہم سیوا شو. نو آیا دوی سر دا رش دا پارا سوس موجودہ میر لپا کار چی دے دی رش دا پارا سا آلٹرنیٹ انڈر پاسز یا بائی پاسز ور کی.
دا پوانتون یو از دا کون کے وائی د روانو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د جلسو جلوسونو په وجه په پېښور کې د ټرافیک مسله نوره هم پیچلی شوې ده.
زمانم اویس خان دې څنګه زمام ورګری تاسو سره ډیسکس کړ د ټرافیک مسله، دا د سیمه مسلې چې موږ خپل فیس کړې دي د دې مسلو د وجه بس موږ نو ستم لیډ زو ارزی ته لیډ زو اومدا مسلې دي. او بل خبره چې د پولیټیشن چې دي کنه لکه خامخ دي خپل ګیدرنګ جوړي یار سو جوړي خو دې دې ته نه ګوري دا ګیدرنګ موږ کم ځای کې جوړ کو یا سپیسیفیک څه دغه نشته، بس یا چوکونه بلاک کا یا روډونه بلاک کا ودا شي زونه دي. ډیره واټه مسله چې دا زمونږ د لایټ شو الکتریسټي دا بجلیان وغیر او چې یو ساس کې بارا نشي بجلی لاړې ختم علاقې کې وستا لکه د دې دغه نشته مکه د 1995 98 ګریډونه دی هغه سیستم یې لاس اپ گریڈیشن بګدون نه کی.
په مباحثه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو په خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم کولې، خو د پوهنتون منتظمینو هڅه کوله چې کاندیدان دې یوازې د پېښور ښار د بیلابیلو مسلو د حل په لارو چارو خبرې وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
مشال رو دغه اوردونکو او په پښتونخوا کې د مسپخین یوونی مبج شوې ده، نو د احمد الله نه بعد د وخت مهم خبر نه ور.
د ترهګری ضد یو عدالت نن په کراچۍ زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. علي وزیر له یو کال راهسې په کراچۍ زندان کې دی. په کراچۍ کې د ترهګری ضد عدالت شاوخوا درې کال وړاندې د وجل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمه اوریدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمه پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وجنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. عدالت د مقدمه بل اوریدنه د جنوري تر 3 وځنډوله او زیاته اکړه چې په دې ورځ باندې ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده پرون په قندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلې دي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي ایجنسی پرون خبر کړ، مولوی هبت الله اخونزاده پرون سهار د قندهار ادارې له مسؤلینو سره وکتل او هغوی ته یې ځنې سپارښتنه وکړه. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم په دلیدنو کتنو کې حاضر وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنستی انټرنیشنل وایي چې طالبانو پر داسې حال کې بیل محاکمه وجنی او شکنجې تر سره کړي چې په اگست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لګکی د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو په خواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګیرل کېدل په غچ خستون کو بریدونو کې شکنجه کړي او وجلی دي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویم شل اوریز کرکټ لوبه کې په 9 منډو ماته ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 122 منډې جوړ کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 123 منډې جوړې کړې.
مهم خبرونه د احمد الله نوریده او اوردن کوس وخت شوې دي. زموږ د ونی ز خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه نجیب امیر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو، د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ په سعودي عرب کې په اول ځل د فلمونو د نړیوال فستیوال د جوړېدو په اړه رپورټ لرو. د پښتو ژبې د یو نامتو فلم ډایرکټر ممتاز علي خان پر مړینه مهم یو رپورټ جوړ کړي. په جلال آباد او سوات کې د مشاعرو په اړه مطالبو ته هم په خبرونه کې ځای ورکړل شوی دی. بدرګه مو کړي. د سعودي عرب جده ښار کې د دسمبر ل شپږمې تر شپاړسمې د نړیوالو فلمونو فستیوال جوړ شوی چې پکې د ټولې نړۍ منتخب شوي فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. په سعودي غوندې محافظه کار هیواد کې دا ډول میلې تر 100 کال پخوا پورې د مرغۍ پیوي او چای تصور هم قدر نه شو کولای، خو اوس دا هر څه په حقیقت بدل شوی دی. پام وکړئ په دې اړه چمتو شوی یو مطلب ته. څلور کاله وړاندې په سعودي عربستان کې پر سینماګانو لګیدلې بندیز لرې کړل شو او اوس دا د هلته د فلمونو نړیواله میله جوړه شوې ده. په جده کې د سر سین په نوم د فلمونو نړیوال فستیوال د دسمبر په شپږمه پیل شو چې د لسو ورځو لپاره د پکی با په دیر شو ژبو د وش پیتو هیوادونو یو سلوه ته دیش د وګده او لن واټن فلمونه ننداري ته وړاندې کیږي.
Hen Sabri, the International Film Festival's very first red carpet. And we are so
د فلمی میلې د پرانستې پر مهال د سعودي د سر سین د فلمی میلې ډایرکټر محمد ال ترکی ویل
اقول ان اليوم لحظه تاريخيه احنا جدا سعيدين في انطلاق الدوره
دا یو تاریخي غړی دی. موږ خوشاله یو چې د جدي په تاریخي خار کې خپل لومړنۍ نړیواله فلمی میله پرانیسو په هغه خار کې چې د یونیسکو د ملي میراثونو په فهرست کې شامل دی. دا د سعودي هنرمندانو سره لوی مرسته کوي. په دې فلم فستیوال کې د سعودي خپل جوړ ځینې فلمونه هم کې خودل کیږي. حریت نیوز په نوم رسپانې لیکلي چې د سعودي عرب د فلمونو لومړنۍ خزینه ډایرکټره هیفا المنصور هم په دې میله کې ګډون کوي. هغه په 2012 کال کې د وجدا په نوم د فلم ډایرکشن کړو. د هغې دې فلم یو شمېر نړیوالې جایزې هم ګټلې دي. هغې د میلې د پرانستې پر مهال رسنوي ته ویل دلته د فلم لیدل یو خوب ګڼل کېده. نو اندازه ولګوي زه به څومره هیجاني يم چې په فلمی میله کې ګډون کوم. سینما موږ ته د اظهار یو لار راکوي چې نړۍ ته پرې نږدې شو. زه خوشاله يم چې د تمدن یو نوې دریڅه پرانیزو. د مصر د فلمونو او هنرونو یو کرکتون کې حریت ورسپانه تویلي 15 کال وړاندې چا په سعودي عرب کې د فلمونو د میلې د جوړولو تصور هم نشو کولای. نو موږ وایو اوس چې هلته د فلمونو نړیواله میله وړ شوی نو لدی سره بعد د فلم د نړۍ د تړلو کسانو نظر پر دغه هیواد پریوزی او ممکنه دا ځنی به پراتونکو کې دغلته د زنو فلمونو د شوټینګ لپاره هم لاري ګدري ولټوي. برتانوی اداکار کلایو اون په دې مقویل زه په دې خوشاله يم چې سعودي د فلمونو میله پرانیسته ده. زما په اند د فلمونو فستیوال د خلکو یو بل ته د نږدې کولو تر ټولو مهمه وسیله ده. فیوغال د سعودي عرب یو اکټر ده. هغه وای
صراحه احساس جدا غریب او قلبي قاعد يدق ويعني
کر اختیا ویم یو عجیبه فکر کوم. زړه مې دربیږي. زه کوشش کوم څومره چې ممکنه وي ځان آرام ونیسم. زه په دې تقریب کې ډیره خوشاله یم. زه هیله لرم چې موږ به هم نړیوال شو. لب لیبا د مصر یو اداکار ده. هغه وای
لا بصراحه انا حاسه یعنی کاني بحلم.
کر اختیا ویم دا سیره تخکاری لکه زه چې یو خوب وینم. ما چې کله واوریدل چې په سعودي کې په اول ځل فلم فستیوال جوړیږي او ما ته هم بلنه را لګلې نو زه زیاته خوشاله شوم. کرکتونکي وایي د سعودي عربستان اوسنۍ انتظامیه هڅه کوي چې د سینماګانو په پرانستلو د فلمونو د میلو په جوړولو او د گاډو د ځغاستې په ترسره کولو نړۍ ته وخی چې له متمدن نړۍ سره اوګه په اوګه تلل غواړي. بل پلو دا کار د سعودي عرب سره په اقتصادي وده کې هم کومک کوي او د نړۍ سیلانیان هم یاد هیواد ته مخه کولی شي. په ریاض کې د فرانسې سفیر لودویس پویلې هم په فلمی میله کې ګډون وکړ. هغه په خپلو خبرو کې ویل
cinéma ça s'inscrit dans un contexte
پدې نګدې کلونو کې چې سعودي عرب په کلتوري لحاظ خپل دروازې پرانیستي دا د فلمونو لومړنی فستیوال دی چې دلته جوړیږي. سینما پر ټولنې لوی اغیز لري. ما دلته په سعودي کې د خپل تیر یو کلن ماموریت پر مهال د ډیرو سعودي فلم ډایرکټرانو سره لیدل دي. د هالیوډ د فلمونو په اړه د معلوماتو خبرونکي ویبپاڼې ډیډلاین خبریاله ډیانا لادر هویز یو له هغو بهرنیو میرمنو څخه ده چې د سعودي عرب په فلمی میله کې د ګډون کولو لپاره جدي ته ورغلې ده. هغې د دسمبر په 8 په خپل راپور کې لیکلي جدي ته په رسیدو او په فلمی میله کې د ګډون پر مهال پر دې خبره سخت حیرانه شوم چې د سعودي په جدي هوایي ډګر او د میلې په دوران په هر کاونټر د سعودي عرب ځایي میرمنو کار کولو. د هغې په وینا دا د سعودي عرب په زړه پاله یا محافظه کار ټولنه کې یو نوې خبره ده. د هغې ورځې په هیله چې پښتو فلمونه هم د فلمونو نړیوالو فستیوالونو ته لاره پیدا کړي. اوس درته د ممتاز علی خان په اړه یو راپور وړاندې کوو. ممتاز علی خان په اول ځل د خیبر فلم په خپل هدایتکارۍ کې جوړ کړو چې بیا وروسته لزګونه نور کامیاب فلمونه هم جوړ کړل. هغه د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې وفات شو. موږ درته په دې اړه یو راپور وړاندې کوو، خو اول د در خیبر فلم دا سندره چې زیات شهرت یې موندلې ده. د پښتو فلمونو وتلی ډایرکټر ممتاز علی خان د دسمبر په دویمه نیټه د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. هغه په 1970 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په پبو سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. نوموړي خپل وروستی عمر په لاهور کې تیر کړ، هملته وفات شو او د هغه خار په جوهر ټاون کې خاورو ته وسپارل شو. ممتاز علی خان د پښتو فلمونو ډیر لوی ډایرکټر پاتې شوی او په برخه یې ډیر لوی او کامیاب فلمونه دي چې پکې درې خیبر، اوربل، خانه بدوش، جوارګر، دیدان، رامداد خان، زخمونه، ناوې د یوې شپې، بنګړی واتکړی، باغی، دوه غرونه او زما قسم د یادولو وړ دي. هغه ګڼ اردو فلمونه هم جوړ کړو چې پکې دلهن اکرات کی، یادو کی بارات، تیسری قسم، باپ کا گناه، گہرے زخم او میری دشمنی هم شامل دي. د درې خیبر فلم یو صحنه چې پکې د امان او اسف خان ترمنځ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د سړک جوړولو پر سر خبره ترخیږي.
دا د فرنګي سرکار په موږ باندې ډېر لوی احسان ده چې آز موږ د قوم دم رکھو مند ده. نو موږ هم ټول عمر وفادار یو او د سړک په جوړولو کې به سره پورا پورا امداد کوو.
پر بلندا موږ ته دا فیصله منظور نه ده.
دا څه نه خانه
دا دا غطا قسم کړه چې پتی باندې مسلمانانو خپل بیا توې کړی دا او نن هم دا قسم کړه چې دلته پیرنګیانو سړک جوړ کو او دا سړک د جوړې دوه اول به زمونږ د پیلو سړک جوړې دي. هیڅ پدې پاک قسم کړه چې ځان دا پاک کټه مونږ نشو پرې خو یار ډېر مګر مې کنه افغانه دا فیصله په اخې هغه وخت په هیڅ چری عمر نشي چې زمونږ د نصیبونو فیصله دې بل څوک وکړي. زمونږ هم دا فیصله ده.
د پښتو فلمونو پروډوسرانو او اداکارانو د ممتاز علی خان مړینه د پښتو فلمونو صنعت لپاره ډیر لوی زیان بللې او ویلي دي چې پښتو فلمونه به د بیا لپاره داسې ډایرکټر پیدا نه کړي. د پښتو فلمونو اداکار علي مسلم د دسمبر په 14مه مشال لډیو ته ویل ممتاز علی خان یو زیرک او پوهه ډایرکټر او هغه په پښتو کې هم د اوربل او خانه بدوش او ناوې د یوې شپې پرنګ کامیاب فلمونه جوړ کړي دي او په پنجابي او اردو کې هم ښه فلمونه جوړ کړي دي. هغه ویل لکه څنګه چې د پښتو فلمي صنعت کې د بدر منیر بدیل پیدا نه شو، داسې به د ممتاز علی خان ځای هم سکون نیولی شي. هغه ډیر لوی ډایرکټر او ډیر لوی انسان. د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله مشال لډیو ته ویل ممتاز علی خان یو عظیم ډایرکټر او انسان و. تر مرګه پورې د پښتو فلمونو خدمت وکړ او دا یې د شوق له مخې کول. نوموړی وایي د پښتو فلمونو بازار اسې هم سوړو، خو اوس چې ممتاز علی خان هم د تل لپاره ورسره خدای پاماني وکړه نو دا صنعت په نور هم مخ په ښکته روان شي.
در مرګه پورې د پښتو د فلم خدمت کړی او شوق یې دا و چې
وکما فلمونه خو هغه یو دی بل ډایرکټر خو ډایری کړي خو لکه عام د خلکو پرانی او سړی او دالو هغه محسوس کړي د چا د چیرې د ډایرکټر مو دی هغه انډستري مو چې مخکې هم داسې یتیمه و میراته وه خو د مونتاز علي خان صاحب من سره چې دی نور هم چې دی
اوربل هم د ممتاز علی خان یو مشهور فلم و د هغه فلم یو صحنه چې په کې د نعمت سرحدی او بدر منیر ترمنس په مشرۍ د اتفاق راتلونه پس ډمې ګډېږي ولی
دوست شوي رامخ کی شي کنه پس کوم نکري دی لګولې وې
او یاره دې
ګورې یاره ګایما منګ ټول هم ستاسو په شان کې انانیو فرص صرف دومره دې چې تاسو د ګنګرو په شرنګار کټه او منګ د ګولو په دار کټو
گڑی گئے اور طرح کے پوری گڑی گئی سرسوں پور کی دا ٹول میں پھر بے خود چھوڑ دے
نظر جی پلا زلف زما شابشے نظر جی پلا زلف زما شابشے نظر جی پلا زلف زما پری دلی ونیا پری دلی ونیا د دنیا او د خندا بشے او نظر جی پلا زلف زما
د پښتو فلمونو په اړه د یو لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وایي چې ممتاز علی خان وروستي څو کلونه له فلمي نړۍ لرې د تبلیغ په لاره کې تیر کړل. هغه وایي نوموړی د پښتو فلمونو کامیډي اداکار لیاقت میجر تبلیغ ته بیولی و. لیاقت میجر هم په خپل وروستي عمر کې تبلیغ ته مخه کړې وه. د دغو دواړو تر څنګ اداکار نعمت سرحدی هم اوس تبلیغي شوی دی. مشال رڈوی مجلی تھک وگے اس تشیر نڑے تمخ کو مشاعر و تم بیو د سواد په جانزیب کالج کې په تیر ورځو کې یو لوی ادبي غونډه او مشاعره د دغه کالج د پښتو څانګې لخوا جوړه شوې و. په دغه مشاعره کې د کالج محصلینو، پروفیسورانو او قربانو شاعرانو ترڅنګ د شاوخوا سیمو د خیبر پښتونخوا پیژندل شو شاعرانو ګډون وکړ. د غونډې مشري ډاکټر عباسین یوسفزی کوله. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل د جانزیب کالج نه د هغه په ګډون د اوس مهال ډېرې معاصر شاعران مخې ته راغلي دي. هغه په دې لړ کې د والی سواد مننه وکړه چې سل کاله پخوا ورته دا احساس شو چې خپل ژبه مهمه ده او په دې لړ کې کار کول پکار دي. نور حال د نیاز احمد خان په رپورت کې.
د جانزیب کالج سیدو شریف په ودودی حال کې جوړ کړی شوی مشاعرې صدارت پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی کوله او مشر میلبی د هایر ایجوکیشن ډایرکټر ظهور الحق و. مشاعرې ته د کالج په اصلګونو زده کوونکي ورغلي ول. د مشاعرې قربانا د پښتو څانګې زده کوونکي ول چې وار په وار شاعران رابلل.
پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب چې د بټکیلی کالج د پښتو پروفیسر دی.
چې ذکر د خپل یار په سر د دار سړی کوي د دینه بنا نور څه خپل کار سړی کوي. چې چرته د حجرې او د جومات سړی خرڅیږي ظاهر د جرګې به د بازار سړی کوي.
محمد حنیف کیس سے تفاظ کم چرا شب سرخ پر کلام شریف کی محمد حنیف کیس
مالا چت دا ست لرا تکوی دا سکوی یو گلابا تچ دوم رزڑ کوی دا سکوی یدا خدای ظالم زما زڑ کے بچوان دو لگی دا سی چمڑ مڑ را تکا تکوی دا سکوی چرت کی چ خولی وینو تت استر کے نو باسے کیسر کو خیال کا ودا سکوی دا سکوی.
مشاعره کې شریک د در سره تعلق لرونکي یو وستوي خزینه شاعر نیلم ارزو خپل کلام وړاندې کړو.
د نړیدلی درو بام تصویر ته وګنی دا د تومتونو د ماخام تصویر ته وګنی دا او د ګل د غیګ نه چې خوشبوې په وته ولی دا هغه د مینې د انجام تصویر ته وګنی دا او خپه خندا خندا ای واړه تصویرونه قتل خو به اختیار د یو قام تصویر ته وګنی دا.
د مشاعرې مشر میلما عباسین یوسفزی د کلام وړاندې کولو سره سره ویل چې جانزیب کالج کې دوهم زده کړې کړي او دا کالج او ورسره لوی حال د ریاست سوات والی جوړ کړو. دې کالج یو شمیر نامتو خلق زیږولې دي.
مال د بیلې نه بغیر خلق کې صدر اتلا د ترک چارا دې رقیب دې ازاري شروع کړو. ټول دنیا له زر واچوي چې جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا دې طرف ته د مشرقي خوګرو کې وګوره سریلانکا ته لاړ شي او د مالدیپ او دې طرف هم
د ټول دنیا د ترقی صرف یو راز ده په لجبا او زه سوات والی صاحب ته په بلاسي سلام پیش کوم چې دا هغه سره دغه د سل کاله وخت په احساس
د مشاعرې په اخره کې مشر میلمه او صدارت کوونکو ته د سوات روایتي شال او پکول د ډالۍ په توګه وړاندې کړل شول. د کالج انتظامیه وایي چې د مشاعرې مقصد د پښتو ژبې سره د زده کوونکو مینه نور هم زیاتول دي.
له سوات ته جلال آباد ته ورسو. په جلال آباد کې د رنگین ماخام په نوم یو آزاده مشاعره جوړه شوې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې ګډون کړی او خپل شعرونه یې وویل. په دې مشاعره کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ژمنه وکړه چې په هرو 15 ورځو کې به د رنگین ماخام په نوم مشاعره جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ایک جڑو نا سارا یوکڑو اولا سنا سارا ورکڑو کزڑو نا سارا یوکڑو اولا سنا سارا ورکڑو لاکانڈ بلالو ناشی دا
درویش دورانی دا مشہور غزل دا ننگرار دا اطلاعات و فرهنگ ریاست لانگل سخاوری دل کی گی چرتا چی دا دی ریاست مسئولینو دا نومبر پا سلیریشت منیتا دا رنگین ما خام پو نوم مشاعره جوړه کړې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. ننګرهار میشتي شاعران او لیکوال د شعري ذوق خړوبولو لپاره د داشان مشاعرو د جوړېدو ستاینه کوي او له مسؤلینو د ورته نورو مشاعرو او ادبي ناستو د برابرولو غوښتنه کوي. صادق الله صادق چې په تیر نظام کې د یوې ادبي ټولنې مشري کوله وایي خوشاله دی چې د سولې او ورورولۍ په فضا کې له مشاعرې خوند واخیست.
نننی مشاعره د ادب د زنګو د پاره د پیلګام ډیر ډیر خوشاله ما کله چې مکتب د کلتور ریاست نه زنګ راغی چې دغه یو رنگین ماخام برابرېږي او شاعران پکې راټولېږي. نور سوچنه مې کول چې د نوی نظام دراتک سره د نوی خلکو سره دوی سره د ناستې پاستې او دغه خلکو راټولېدو سره وسکیږي څنګه به وي څنګه بنوي. خو زموږ د خیال زموږ د فکر د برداشت خلاف هغه څه چې څنګه موږ په تیر نظام کې کول هماغه څه مشاعره تر سره شو.
دلته اوس هم د حالات سترګې سری دی دل تو سند بلا پشان ڈار دے دل تو سند ژوندن خبر جرم دل تو سند وبا پشان ڈار دے.
زیودین ہمت مل چی پتیر لسو کلونو کی د ختیز ادبی بهیر مشریکا ولا او ونیز غونډی جوړولی وای ل مشاعری زکه خوند واخست چې هیڅ ډول سانسور پکې نه و.
د نوی نظام پراتک سره د فرهنګي خوځښت یا حرکت لننګراره او شو ځکه دا یو ادبي حوزه ده او همیشه د دې زینه د ادب فرهنګ د او د هرې ښه کار د دې زینه پورته شوې. دلته نن مشاعره وکړه د یو شډار در کوم چې سانسور پکې نه و.
مړ دی شو ای قامه د پاسون خبر بنکو داسې بدبخت خيو د بدلون خبر بنکو پلار نکه هم داسې پتیارو کې رالوي کړی یو ځان ته روخانه سباون خبر بنکو لور به خوخه ورکه تعلیم زوی باندې پوره کخه نه نه د پښتون د اوختون خبر بنکو.
د محمد غوث نوري په نوم یو تن شاعر له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د شاعر فکر او خیال دی آزاد پرې خودل شي چې وکول شي د ولز غږ په خپل شعرونو کې د خلکو او چارواکو تر غوګونو ورسوي.
شاعر لکه څنګه چې د ټولنې ژباړن دی د ټولنې ژبه ده دا ژبه باید آزاد پرې خودل شي ترڅو خلکو ته د شعر په ژبه حقایق وړاندې کی سپینی خبرې وکي او هغه څه وایي چې خلک غواړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف وویل هڅه کوي چې د شاعرانو لپاره د داسې ناستو برابرولو نور فرصتونه هم برابر کړي.
چې په ننګرهار ولایت کې څومره ځوانان دي ادیبان دي فرهنګپال خلک دي نو دوی د خوځښت په اړه باندې چې دوی دا احساسات مړاوي پاتې نه شي او انشاءالله موږ هم دا رقم د رنگین ماخام په نوم باندې نور هم پروګرامونه لرو چې موږ په خپل ترتیب کې دا راوسته چې 15 ورځ بعد موږ خامخان انګین مخام پنوم شیر شپه خامخال منزو
ستاد اخلاص د شجاعت او د نایاب منی نور دې دغه شان خمار درزار نشوم.
ننګرهار کې د رنگین ماخام په نامه مشاعره په داسې محل تر سره شوه چې د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو سره د ادب مینوالو شکایت کوو چې د ادبي ناستو او بهیرونو فعالیتونه کمرنګه شوي دي.
ته دیوانه ویل یار درزار نشوما.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر س پ مشال راڈیوی مجلہ کے. دا نہ پورس پ دوو. دا شورو پورس پ یوانیما. او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. درنو اوریدونکو د مشال لډوی مجلې دا غنا په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربا نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبر کې پر هر م جوړاو.
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
د هر څه د مشال لډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونې د خالی او ګل پورس سحر پاو کم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پاو کم سلور بجې.
شم گران د بابا زم جوڑا وم گران د بابا زم جوڑا وم مولا راکڑتا وزان بابت مین منی جانا شلی کمیز را می جاڑ گران می بوشتی لما غاڑ گران می بوشتی لما غاڑ پا قرآن شیلا سنا